احمدی تاسو ستړي مشي قدر من اوریدونکو یو بل پښتو خبرونه پهل شو او رچې پاکستان د امریکا د دفاع وزارت د هغراپور په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې وای اسلام آباد د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان لوی درستیز نن کابل ته ځي. پر دې او پر ځینو نور موضوعاتو په خبرونه کې په تفصیل راپورونه او مطلب لرو. خو لومړی به حمید هارون عثمان ته وار ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې یو امریکایي پوځي چارواکی وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله یو داسې حد ته رسېدلې چې له زغمه وتلې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راهید شریف به نن د ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان ته لاړ شي. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د واکسین له لارې خپل هیواد د ګزان له ناروغۍ خلاص کړي. پورا خبرونه واوري. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قماندان مرستیال وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله یو داسې حد ته رسېدلې چې له زغمه وتلې ده. برید جنرال جوزف اندرسن تېر ماښام له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د تېر کال د همدې مودې په مقایسه په 3.15 زیات شوي دي. د جنرال اندرسن په وینا افغان امنیتي ځواکونه نشي کولای چې د اوږدې مودې لپاره په دې شمېر تلفات وزغمي. نوموړي ټینګار وکړ چې افغانان باید په جګړه کې د ټپي شویو سرتېرو د درملنې لپاره پوځي روغتیایي خدمات پراخه کړي. د پاکستان پوځي مقامات وایي د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راهیل شریف به نن د ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان ته لاړ شي او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربیره به له یو شمېر حکومتي چارواکو سره وګوري. د پاکستان پوځ د مطبوعاتي دفتر چارواکو د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته ویلي چې جنرال راهیل شریف به کابل ته د خپل ورځني سفر په ترڅ کې له اجرایوي مشر عبدالله عبدالله د افغانستان د دفاع وزیر او همداراز له جګپوړو امنیتي مقاماتو سره هم وګوري او په دوه اړخیزو اړیکو سربیره به ورسره په وزیرستان کې پر روانو پوځي عملیاتو او د سیمو پر عمومي وضعیت خبرې وکړي. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدو وروسته کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر لومړی سفر دی. د روسیې او امنیتي چارواکي له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو وروسته په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو او منځنۍ اسیا ته د پراخېدو په احتمال اندېښنه ښودلې ده. ایتاتاس خبری آژانس د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې د رئیس الکساندر بورتنیکوف له خولې ویلي د دې ویره شته چې د نړیوالو ځواکونو له وتلو وروسته په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیتونه زیات شي او په منځنۍ اسیا کې خپلواکو همګټو هیوادونو ته حمله را وکړي. بورتنیکوف چې د قزاقستان په مرکز استانه کې د همګټو هیوادونو د امنیتي او استخباراتي مشرانو په یو غونډه کې خبرې کولې ویل د افغانستان او پاکستان ترمنځ پراته سیمه کې میش طالبان او نور افراطي وسله والې ډلې ښایي د داعش د لواله ډلې په څیر ورانونکي فعالیتونه خپل کړي. د روسیې د فدرالي امنیت د ادارې د مشر ویلي موږ باید په ګډه په دې غور وکړو چې څنګه معاصر هڅې وکړو څو د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته له افغانستان څخه منځنۍ اسیا ته د افراطي ډلو فعالیتونه خپاره نه شي. نوموړي په دې برخه پر همګټو هیوادونو ټینګار وکړ چې د ګډې همکارۍ پر بنسټ د تدابیر خپل کړي. افغان ولسمشر اشرف غنی پرون د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د اتصال د نقطې په اړه هوکړلیک توشیح کړ. په دې اړه درک په مراسمو کې د افغان حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله او د چین او تاجکستان سفیران هم حاضر وو. لارګ څخه خبره شوې خبر پاڼه وایي چې ولسمشر د اساسي قانون له حکم سره سم او د مشرانو جرګې له تایید وروسته د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ شوی هوکړلیک چې د دې درې هیوادونو ترمنځ د سرحدي نقطې په اړه دی توشیح کړ. ولسمشر اشرف غنی ویل د دې هوکړلیک په بنسټ د درې واړو هیوادونو ترمنځ نښلوونکې نقطه ټاکل کیږي او په دې برخه کې ټولې چارې په غور ترسره شوي دي. ښاغلي غنی زیاته کړه چین ته په خپل وروستي سفر کې د واخان دهلیز په اړه هم له چینایي چارواکو سره خبرې کړې. د نوموړي په وینا دا لاره به افغانستان د چین له لوی اقتصاد سره وصل کړي. نوموړي همدارنګه له تاجکستان څخه مننه وکړه چې د ده په وینا په نوي قرارداد کې افغانستان ته د برېښنا د صادراتو اندازه زیاته کړې ده. دا هم سیمه ایز او نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د واکسینو له لارې خپل هیواد د پولیو یا ګزان له ناروغۍ خلاص کړي. ښاغلي شریف دا خبرې پرون ماښام په اسلام آباد کې د پولیو یا ګزان ناروغۍ د له منځه وړلو د کمیټې سره په لیدنه کې وکړه. نواز شریف وویل چې د ګزان پر ضد به د واکسینو د کمپاین مشري په خپله وکړي. نوموړي په کابینه کې هم د پولیو د له منځه وړلو د یوې کمیټې اعلان وکړ. په دې کمیټه کې د پاکستان د روغتیا، دفاع او کورنیو چارو وزیران شامل دي. پاکستان د نړۍ له هغو درې هیوادونو څخه دی چې لا هم پکې د ګزان ناروغي شته. په روان کال کې په دې هیواد کې د ګزان د ناروغۍ 215 پیښې ثبت شوې دي. دا په تیرو 14 کلونو کې د دې ناروغۍ د نویو پیښو تر ټولو لوړه شمېره ده. وسله وال طالبانو په قبایلي سیمو کې د ګزان پر واکسینو بندیز لګولی او د واکسین پر کارکوونکو بریدونه کوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی به له کانګرس سره چې کارې په ختمېدو دی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسله والې ډلې پر ضد جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. اوباما دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې وکړې چې د هغه ډیموکرات ګوند د کانګرس د منځمهالې په انتخاباتو کې ډېره ماتې وخوړه. اوباما وویل د کانګرس د منځنۍ دورې په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو بریالیتوب په دې معنا دی چې خلک له واشنګټن څخه غواړي خپل کارونه تمام کړي. اوباما وویل
I'm eager to work with the new Congress to make the next 2 years as productive.
هغه وایي زل نیو کانګرس سره کار کول ته لیواله یم تر څو راتلونکي دوه کلونه هر څومره چې ممکن وي ګټور کلونه وي. زه دې ته ژمن یم او غواړم دا یقیني کړم چې تر هو ته به چې هغه د ډیموکراتانو دی که د جمهوري غوښتونکو په بڼه نه ګورم، بلکې دې ته به اهمیت ورکوم چې آیا هغه د امریکا د خلکو لپاره اغېزمنې دي. اوباما دغه راز له ایران سره د تهران د لانجمن اټومي پروګرام په اړه د یوې موافقې د ترلاسه کېدو په اړه هم محتاطانه خوشبیني څرګنده کړه. جمهوري غوښتونکو چې د امریکا د استازو په مجلس کې اکثریت درلود، د نومبر د 4 نیټې په انتخاباتو کې د سنا اکثریت چوکۍ هم خپل کړي. د سپینې ماڼۍ لپاره به چې کله د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې نوی کانګرس په جنوري کې په کار پیل کوي، مشکله وي چې پر دغو دوو مسلو کار مخته یوسي. خو اوباما وویل چې دی به د کانګرس مشرانو ته د اسلامي دولت د وسله والې ډلې په وړاندې د جګړې په اړه معلومات ورکوي او له ایران سره د دې هیواد د اټومي پروګرام په اړه یوه احتمالي موافقه ښایي په راتلونکو درې یا څلورو اونیو کې څرګنده شي. د حماس سخت دریز ډلې په بیت المقدس کې د موټری برید مسؤلیت پر غاړه اخیستې. په دې برید کې یو کس وژل شوی و. پرون یو عرب موټر چلوونکی د اسرائیلو د سرحدي ساتونکو پر یوې ډلې خپل چټک موټر ور وڅرخاوه او وروسته له یوې اوسپنیزې ډنډې سره له موټر ښکرته شو او پر خلکو یې برید وکړ. نوموړي یو اسرائیلي ساتونکی وواژه او 12 تنه نور ټپیان کړل. برید کوونکی هم د اسرائیلي پولیسو په ډزو ټپي شو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری دا یو تروریستي برید او غندلې ده.
We condemn the terrorist attack in Jerusalem.
هغه وایي په بیت المقدس کې د تیر ورځې حمله چې یو موټر چلوونکی په قصدي توګه پر پلی لارویانو باندې موټر ور وست او یو تن یې وژغندو. په اقصا جومات کې شوی تاوتریخوالی هم د اندېښنې وړ دی. سپېڅلي ځایونه باید د شخړو سرچینه ونه اوسي او ټولې خواوې باید قاطع ګامونه واخلي څو وضعیت آرام شي. دغه برید په هغه سیمه کې شوی چې دوه اونۍ مخکې یو فلسطیني په ورته حمله کې خپل موټر د خلکو پر ګڼه ګوڼه سیخ کړی و چې په نتیجه کې یوه ښځه او یو ماشوم وژل شوی و. پرونۍ حمله وروسته له هغې وشوه چې د اسرائیل پولیسو د بیت المقدس په زاړه ښار کې سپېڅلي لانجمنځی ته نږدې هغه په لسګونو فلسطینیان تیتاوپاره کړل چې د پولیسو په لوري ډبرې او پټاقۍ وارولې. دا او تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
له حمیده هارون عثمان نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د دې سات مهم خبرونه او اورول خبرونه کې غوړې. بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته، پته مو هم د ازادي رادیو دات کام په ویب پاڼه کې د افغانستان سیمې په اړه نور مطالب هم لوستلی او کتلی شئ. پاکستان د امریکا د دفاع وزارت د هغه راپور په وړاندې اعتراض څرګند کړ چې وایي اسلام آباد د افغانستان په ناکراریو کې لاس لري. آیا پاکستان د یو امن او ثبات لرونکي افغانستان غوښتونکی دی؟
د دې ستراتیژي دا ده چې یا باید د سپورسل دولت وجود ولري یا دلته باید یو صحیح دولت وجود ولري چې هغه په اسلام آباد پورې متکی وي.
د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره کابل ته ځي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو یو لوړ رتبه قمندان وایي لکه چې افغان امنیتي ځواکونو ته مسؤلیتونه سپارل شوي، د افغان ملي اردو او پولیسو مرګ ژوبله هم ډېره زیاته شوې او که وضعیت په همدې ډول دوام وکړي افغانستان نشي زغملی. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي چې په ډیجیټل سیستم سره د تلویزیونونو په اړولو سره به د هغوی خپرونې سانسور نه شي.
دا په دې معنا نه ده چې په دې سیستم کې دا یو شی راغلی چې دا به دولت پر دې باندې سانسور راوړي، بلکې دا سانسور په هیڅ وجه د دې په مفهوم باندې نه ده.
د اساسي او بشري حقوقو په اونیس پروګرام کې به د هغو ماشومانو له ژوند خبر شي چې له خپلو میندو سره یو ځای په توقیف ځایونو او زندانونو کې اوسي.
دوی ته کوم خاص پروګرام او یا د ډوډۍ نه نیولی تر نور پروګرامونو پورې نشته په محبس کې.
جون پشیبو کې اونیس پروګرام هم د اساسي او بشري حقوقو له اونیس پروګرام سره د خبرونې په دوهمه نیمایي کې درته خبرو. د پاکستان حکومت پرون په اسلام آباد کې د امریکا د متحدو ایالاتونو سفیر احضار کړ او هغه ته د پینټاګون د هغه راپور په اړه اعتراض څرګند کړ چې د افغانستان په ناکراریو کې د پاکستان د رول او ونډې په اړه دی. د امریکا د دفاع د وزارت په راپور کې د افغانستان د جګړې او په سیمه کې د تروریستي فعالیتونو په اړه ویل شوي. هغه تروریستان چې په افغانستان او هند کې تروریستي فعالیتونه کوي په پاکستان کې پناځایونه لري. د امریکا د دفاع وزارت دا راپور چې کانګرس ته استول شوی پاکستان یې په غوسه کړی دی په اړه نور جزئیات اجمل انډو.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ادعا کوي چې په افغانستان کې د سولې او ثبات په لور د پرمختګ راپور چې د امریکا د دفاع وزارت چمتو کړی پر بې بنسټه ادعا ولاړ دی. د پینټاګون په دې رپورټ کې چې د امریکا کانګرس ته استولې په پاکستان کې د هغو تروریستانو د پناه ځایونو یادونه شوې چې په افغانستان او هندوستان کې فعالیتونه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت په یو بیان کې له امریکا سره په هغه مسلو کې د دې هیواد همکارۍ ته اشاره شوې چې د دواړو په ګډو ګټو پورې تړلې. په بیان کې ویل شوې د امریکا د متحده ایالاتونو دایداوي چې پاکستان په خپل خاوره کې تروریستانو ته پناه ورکړي او د افغانستان او هندوستان خلاف یې د فشار د یوې وسیلې په توګه کاروي بې بنسټه دي. بیان وایي چې په بهرنیو چارو او ملي امنیت کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز دا پیغام په اسلام آباد کې د امریکا سفیر ریچارډ اولسن ته ورسو. د امریکا د دفاع د وزارت په دې رپورت کې ټینګار شوی چې په پاکستان کې د افراطي وسلوالو د خوندي ځالو موجودیت د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د ترنګلتیا یو سبب دی. که هم پاکستانی چارواکي دا نه مني خو د امریکا د دفاع وزارت په رپورت سربیره د سیمې یو شمیر سیډونکو او د حالاتو څارونکو هم ورته باور لري او وایي پاکستان د هغو افراطي ډلو د لمنځه وړلو لپاره پوره هڅه نه ده کړې چې د دې هیواد په خاوره کې پټنځایونه جوړ کړي. افغان سیډونکو وایي پاکستان نه غواړي چې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې په خپلواک توګه عمل وکړي. د سیاسي چارو کارپوه او د کابل پانتون استاد نصر الله ستانکزی په افغانستان کې د پاکستان د لاسوهنې دلایل داسې تشریح کوي.
د پاکستان ستراتیژي د افغانستان لپاره ډېره مشخصه ده. پاکستانیان په افغانستان کې خصوصا په کابل کې د دې ستراتیژي داره چې یا باید د سپورسل دولت وجود ولري یا دلته باید یو صحیح دولت وجود ولري چې هغه په اسلام آباد پورې متکی وي او په اقتصادي لحاظ په کابل کې باید داسې حکومت چې هغه په سیمه ییز لحاظ د پاکستان او امریکا د هند سره باید دښمنوي د مرکزی آسیا د وصل سرکوي.
د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع د وزارت په رپورت کې هم دا رنګ ویل شوی چې د ایران سپایي پاسداران هم طالبانو ته وسلې او مهمات برابروي څو له افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو وتل چټک کړي.
د امریکا د دفاع وزارت په دې راپور کې دا هم ویل شوی چې امریکا په افغانستان کې د ایران د پانګونې لپاره زمینه برابره کړې ده. تهران په دې هیواد کې شاوخوا یو میلیارد ډالر پانګونه کړې او هڅه کوي چې په افغان حکومت کې خپل نفوذ وساتي او شیعه ډلې نور هم تقویه کړي. پاکستان د امریکا د دفاع د وزارت د وروستي راپور په وړاندې په داسې حال کې خپل اعتراض څرګندوي چې ټاکل شوی ده د پاکستان د پوځ لوی درستیز نن له افغان چارواکو سره د خبرو لپاره په یو ورځني سفر کابل ته ولاړ شي. د پاکستان د پوځ لوی درستیز جنرال راحل شریف به د سفر کې له افغان ولسمشر اشرف غنی، اجرایی رئیس عبدالله یو شمېر نور دولتي او لوړ رتبه چارواکو سره په دوه اړخیزو اړیکو او د سیمې پر عمومي وضعیت خبرې وکړې. نور تفصیل له پېښور د ازادي راډیو د خبریال زبیح الله شفق په راپور کې.
د پاکستان پوځي مقامات وایي چې د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف په نن د ورځني سفر په ترڅ کې د افغانستان پایتخت کابل ته لاړ شي او پر افغان ولسمشر اشرف غنی سربېره بل یو شمېر حکومتي چارواکو سره وګوري. په افغانستان کې د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت تر رامنځته کېدا وروسته کابل ته د پاکستاني پوځ د مشر لومړی سفر دی. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په دې وروستیو کې په افغانستان کې د مهمو بدلونونو تر رامنځته کېدلو وروسته د هیواد ته د پاکستاني پوځ د سرلخکر سفر مهم ارزوي او وایي چې ښایي دا به د دواړو هیوادونو لپاره ښې نتیجې ولري. د دفاعي چارو کارپوه متقاعد پوځي سید نذیر محمد آزادي راډیو سره په خبرو کې د جنرال راحیل شریف د سفر په اړه وویل،
دواړه طرف ته جنگ شروع دی او په پوله باندې په یو بل سره ګواښ او تورونه هم لګي، نو د هغې د ختمولو لپاره د آرمي چیف تګ ډېر ضروري دی او د یو بل مرسته کول د استحکام لپاره راته ښکاري چې د دې نه بله ښه موقع نه ده. او دا موقع په دې باندې هم عام ده چې هلته یو نوی حکومت دی او نوی حکومت سره د دې د سر لښکر لارې چارې او خبرې اترې او اعتماد سازي دا به یقیني د وړاندې راتګ وختونو لپاره یو لوی قدم ثابتېږي.
د پاکستاني پوځ سر لښکر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې په دې وروستیو کې افغان ولسمشر چین ته د خپل سفر پر مهال یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی و چې د سولې له بهیر سره د یو ځای شي. که څه هم پاکستان تل وایي چې د افغانانو په مشرۍ او رهبرۍ د سولې د بهیر ملاتړ او په دې کې همکاري کوي، خو افغان دولت بیا د پاکستان دې خبرو ته د شک په سترګه ګوري او د عملي اقداماتو غوښتونکی دی. سید نذیر محمد هم وایي چې اوس د دواړو هیوادونو د یو بل او سیمې د امنیت لپاره له عملي ګامونو کار واخلي او له تشریفاتي خبرو دې تیر شي.
یو بل اعتماد سازی وکړي چې راشي اوس باقي تکل د امن کو په نسبت د یو بل سره د جنگ کولو، نو نه به په دې خطه کې په دواړو ملکونو کې امن راتللی شي. صرف د ټوپک په زور باندې یا د توپ په زور باندې دا نشي راتللی، نو دا به دواړه ملکونه امن طرف ته لاسه چي، خصوصا په داسې موقع کې چې راتلونکي میاشت کې دا غزینه په دوی سطح باندې بهرني فوجونه وځي به، نو چې هغوی وځي نو پکار ده چې دا خلا دوی د جګړې په ځای باندې په امن سره دا داخلا کې خپل سواچ.
دا یادونه وردا چې په افغانستان کې د ډاکټر اشرف غنی په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت تر رامنځته کېدو وروسته د هیواد ته د پاکستان د جګپورو چارواکو دویم سفر دی. تر دې مخکې په امنیتي او بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز هم کابل ته سفر کړی او له افغان چارواکو سره یې کتلي دي.
آزادی رادیو د بیطرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي رادیو د سهار له وو بجو د مخام تر وو بجو پورې اوریدل شي. او سم د افغانستان په اړه لویدیزو ورسپانو ته کتنه کوو. جان قا الکوزیدی یو شمیر لویدیزو ورسپانو مطالب لوستي دي.
واشنگتن پوسټ ورسپانې په وروستۍ غونډه کې د امریکا د پوځ یو ستر غونډ په افغانستان کې لدیار لس کلونو وروسته خپل عملیات ختم کړل، تر سرلیک لاندې یو مضمون خپور کړ او په یو برخه کې لیکي، په افغانستان کې ډیره د امریکا د پوز لسم نمبر غارنی غوند د سې شنبه پورې خپل عملیات ختم کړل او دا په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د جګړې ختمولو یو بلنه خانه ده. په همداسې حالت کې امریکایي قومندانان دا مسله سیړي چې آیا افغان امنیتي ځواکونه به کافي منابع ولري او کنه. واشنگتن پوز یتوی د امریکایي ځواکونو د لسم غوند زیات شمیر عسکرو په افغانستان کې له 2001 کال راهیسې 15 دورې خدمت کړي او 4 دورې د افغانستان په ختیځو غرنیو خطرناکو سیمو کې عملیات کړي. دا عسکر به د نیویارک ایالت فورت ډرم اډې ته ستانه شي. ورسپانه دي کې لسم غرنی غوند د 2001 کال منی کې د امریکایي ځواکونو لومړنۍ ستره خطه وه چې افغانستان ته رسېدلې وه او د امریکا له خاص ځواک سره د طالبانو د رژیم په ړنګولو کې مرسته کړې وه. د دې غوند 1000 عسکر په افغانستان کې وژل شوي. فاینانشل ټایمز ورسپانې په وروستۍ غونډه کې د پاکستاني ژورنالیست او لیکوال احمد رشید یوه مقاله خپره کړې چې سرلیک یې د هند او پاکستان سیالۍ د تروریزم ضد ستراتیژۍ ته تاوان رسوي. په مضمون کې د پاکستان او هند په پوله ځان وژونکو حملې ته چې د احمد رشید په وینا شپږ کسان پکې وژل شوي اشاره شوي. لیکوال د غراز په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د روانو پوځي عملیاتو یادونه کړې او لیکي، یو شمیر لویدیز ډیپلوماټان ادعا کوي چې د پاکستان د پوځ په دې عملیاتو کې د حقانی شبکې په ګډون افغان او پاکستانی طالبانو ته چې په افغانستان کې جنګیږي تاوان نه دی رسیدلی. احمد رشید فاینانشل ټایمز رسپانه کې لیکي، که څه هم چې په شمالي وزیرستان کې د طالبانو پر ضد جګړه دوام لري، په پاکستان کې د تروریزم ضد مبارزې هر اړخیزه پالیسي نشته. رسپانه زیاتوي، د پاکستان سرحدي پوسټه چې د یک شنبه په ورځ پکې چاودنه وشوه د هند له پولې څخه 1500 متره لري ده. د مضمون لیکوال لیکي، په تیرو شپږو اونیو کې د هند او پاکستان ترمنځ د کشمیر پر سر تاوتریخوالی نور هم زیات شوی. احمد رشید په مضمون کې زیاتوي، له نیکه مرغه چې د هند او پاکستان په پوله وروستۍ تروریستي حمله کې د هند لوري ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. که چیرې هندیان په دې حمله کې وژل شوي وای، نو د دواړو هیوادونو ترمنځ به سمدستي د توغندیو ایشتل پیل شوي وای. د مضمون لیکوال د تحلیل په وروستۍ برخه کې لیکي، تر هغه چې پاکستان له افغانستان او یا امریکا سره په اړیکو کې له هند سره دښمنۍ د خپل بهرنۍ پالیسۍ اساس ګڼي، اسلام آباد به د تروریزم ضد پراخه ستراتیژي جوړ نه کړی شي.
افغان امنیتی ځواکونو ته د امنیتی مسولیتونو له انتقال وروسته د افغان ملي اردو او پولیسو مرګ ژوبله کې هم د پام وړ زیاتوالی راغلی دی. په دې اړه تېر ماښام یو امریکایي جنرال له کابل څخه د ویډیو کانفرنس له لارې په پینټاګون کې خبرلاند ته معلومات ورکړل. د دې امریکایي جنرال په وینا د افغانستان خپل امنیتی ځواکونه اوسنۍ وضعیت په اوږدمهاله توګه نشي زغملی. د موضوع نور تفصیل اجمل ان وړاندې کوي.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال جنرال جوزف انډرسن له کابل څخه د ویډیوي کانفرنس له لارې په واشنگټن کې خبريالانو ته وویل په روان میلادي کال کې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات د 2013 میلادي کال د همدې مودې په مقایسه په 3.15 زیات شوې دي. د نوموړي په وینا د 2014 میلادي کال د پایل راهیسې تر اوسه پورې 3.13 افغان سرتیري په جګړه کې وژل شوي. دا جنرال اندرسن په وینا افغان سرتیری د ماینونو او پسړکونو کې د ځای پر ځای شو بمونو په وړاندې مبارزه کې تر پخا ډیر سمبل شوی او موثر تکتیکونه کاروي، خو دوی باید د خپل مرګ شوب لشمیره را کم کړي. د امریکایي جنرال وویل افغان ځواکونو د بیړنیو طبي مرستو خدمتونه ښه کړي، خو د تلفاتو شمیر ته په کتو باید په دې برخه کې ډیر کار وشي. نوموړي ټینګار وکړ چې په اوږده موده کې افغان ځواکونه په دومره لوړ شمیر د تلفاتو توان نه لري. دا حساب د ځواکونو د امریکایي چارواکي ویلي د افغانستان جګړې له صحنې څخه د ناټو د ځواکونو د وتلو سره سم دا تموه چې د افغان ځواکونو تلفات به زیاتېږي او اوس چې امنیتي مسولیت د دې هیواد د خپلو ځواکونو په غاړه دی دا شمیر مرګ ژوبله یې ډېره حیرانوونکې نه ده. جنرال اندرسن زیاته کړه د ډېرو تلفاتو سربیره افغان ملي ځواکونه ګټونکي دي، دوی ډېره وړتیا لري او هر سیمه چې له وسلوالو نسی ساتي او وسلوال لوی ورځي بلې ته په شا تمبوي. نوموړي څرګنده کړه چې د طبي خدمتونو په برخه کې افغان ځواکونو په تیرو کلونو کې پر ناټو ډاډ درلود چې د جګړې د ډګر ټپیان به د عجلې درملنې لپاره انتقالول، خو اوس هڅه کوي چې په دې برخه کې د ټپي شوو سرتیرو لپاره خپل طبي خدمات پیاوړي کړي. تر تیر کال پورې د هغو ټپي افغان سرتیرو فیصدي 50 و چې له مرګ ژغورل کېدل. په تیرو دوو کلونو کې 9000 افغان سرتیري په جګړه کې وژل شوي. دا شمیر په افغانستان او عراق کې د امریکایي ځواکونو د لسو کلونو له تلفاتو زیات دی. د 2003 میلادي کال څخه تر 2011 کال پورې په عراق کې 4400 امریکایي سرتیري وژل شوي او په افغانستان کې د 2001 کال راهیسې د تلفاتو شمیر 2000 کسانو ته رسیږي.
از کابل تا زابل،
له هرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شپه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
د امریکا غږ آشنا رادیونه.
اوس ده ازادي رادیو خبرونه اورید. ازادي رادیو خبرونه د ماخام تر وو بجو پورې دوام کوي. له وو بجو وروسته د سهار تر وو بجو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای شئ. او اوس هم یو نوی خبر مو تر لاسه کړ. له پکتیا څخه د ازادي رادیو خبريال رسول ټلیفون په لیک دی وایي چې تیر شپه د دې ولایت په زرمت ولسوالۍ کې یو شمېر ولسی وګړي په مرموز ډول وژل شوی دی. له ګردیز د ازادي رادیو خبريال داوود تپان خره خلاص خبرونه ده. مهرباني وکړئ وایي چې دا پیښه څنګه رامنځته شوې ده، څو کس دي او ولې وژل شوی؟
مننه نوري صاحب، تر دې دمه کوم معلومات مونږ تر لاسه کړی دي. پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ ولسوال کپتان اخلاق ازادي رادیو سره په ځنګړو خبرو کې و منله چې په دې ولسوالۍ کې 13 په ناوخت د 13 په اوږدو کې نه کسه په بلابلو ساحو کې وژل شوی دي. سدرې تنه د زرمت ولسوالۍ د ولسوالۍ تڅرمه د کوم پم په ساحه کې وژل شوی دي او په درې نورو ساحو کې هم دوه دوه کسان وژل شوی دي. سیدی دوه کسانو د هویت د ترنګوالي په اړه لا هم پلټنې روانې دي دوی لخوا، او هغه وژل شوی یا هغه جسدونه په ساحو کې پراته وو په هغو پسې دوی د سرې میاشتې او نورو ادارو کولی شي هغو ساحو کې دغه مړي راټول کړي، بیرته اوس ولسوالۍ روغتون ته مړی را انتقالی او دوی به د میډیا په مخ کې نور جزئیات وړاندې کوي. ولی تر دې د منه د دوی د وژلو په اړه چا څه ویلې دي، خو حکومتي چارواکو دا خبره په وسلوالو راړولې ده چې او وسلوال طالبانو په مرموز ډول د خلک وژلې دي او لا هم د دغه کسانو په اړه مولس حکومتي چارواکو او نور خلکو څه نه دی ویلي چې دوی څه کارو.
تپان صاحب له دې مخکې خو په دې سیمه کې داسې پیښه نه وه شوې؟
دی ولسوال په خبره ستمر خبرې مونږ ورسره کړې، هغه وای دایمن دار کم پیښې په دې ولسوالیو کې کیږي، هر شپه ځینې کسان په مرموز ډول وژل کیږي، یا خلک د ویرې له امله غږ نه کوي، او یا حکومتي چارواکو ځینو حکومتي چارواکو شاید ځینو خبر دی پټولو په خاطر دا خبرې نه کړي. ولی په دې ولسوالۍ کې د پکتیا د نامنه ولسوالۍ په کتار کې راځي، دا پیښې دایمن موجودې دي.
بله تپان صاحب، له تاسو نه مننه که په دې اړه مو نوي معلومات ترلاسه کړل، بیا به هم له اوریدونکو سره شریک کړئ.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت وایي په ډیجیټل سیستم سره د تلویزیونونو په اړولو سره به د هغوی خپرونې سانسور نشي. د دې وزارت مرستیال پرون په کابل کې خبرلاند ته وویل چې له ډیجیټل سیستم سره به د تلویزیونونو په خپرونو کې له کیفي پلوه د پام وړ ښه والی راشي. په عین حال کې د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې دغه سیستم به د رسنیو د لګښتونو اندازه هم تر ډیره اندازه راټیټه کړي. نور حال د اجمل تورمان پر راپور کې.
د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په ډیجیټلی سیستم د تلویزیونونو اړول مهم اقدام بولی، او وایي چې هیڅ کله به دا سیستم د تلویزیونونو خپرونې سانسور نه کړي. د نوموړي وزارت مرستیال غلام نبی فراهی د چهارشنبه په ورځ د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت سره په یوې ګډې خبري غونډه کې وویل چې د رسنیو خپرونې به په هر ډول شرایطو کې یوازې او یوازې د رسنیو د قانون له مخې وڅارل شي.
هغه رسنۍ چې خلاف د قانون کار وکړي هغه کنټرولېږي، او د کمیسیون موجوده د کمیسیون د لارې څخه د هغوی څخه پوښتنه کوي. دا په دې معنی نه ده چې په دې سیستم کې دا یو شی راغلی چې دا به دولت پر دې باندې سانسور راوړي، بلکې دا سانسور په هیڅ وجه د دې په مفهوم باندې نه ده. که په انالوګ سیستم کې هم څوک د رسنیو د قوانینو او د خپلو حقوقو نه اخوا ته سرغړونه کوي، قانون موجوده قانوني مراجع به د دې څخه پوښتنه کوي.
له انالوګ سیستم نه ډیجیټل ته د تصویري رسنیو د بدلون چارې د یوې داوطلبۍ له مخې آی سی جی یا د آسیا مشورتي شرکت ته ورکړل شوی، او ټاکل شوی چې تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان ټول لوی ښارونه د ډیجیټلی شبکې د خدمتونو تر پوښښ لاندې راوړل شي. د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي چې د ډیجیټلی شبکې د کار په پیل سره به د تصویري رسنیو لپاره اسانتیاوي ډېری، او په لګښتونو کې هم د پام وړ کمښت راشي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي سرپرست وزیر انجینر امیرزی سنگین په دې اړه وویل:
در پالوی صدای بهتر، تصویر بهتر او استفاده ماسر از فریکانس،
د خغه خ تصویر او غزناکي ګټي ترڅنګ یو تلویزیون وغواړي چې د هیواد ټولو ګڼمیشت سیمو ته خپرونې ولري، نو پکار ده چې دیرش یا څلوېښ میلیونه پانګونه وکړي. په داس سال کې چې په نوي سیستم کې دغه شبکې له یادې پانګونې نه خلاصې دي. د دغه پانګونې ترڅنګ هر تلویزیون د میاشتې له 3000 تر 8000 لګښت لري. په داس سال کې چې په نوي سیستم کې د یو ښار لپاره لګښت یوازې 1144 ډالر دی،
صرف در بدل 1144 ډالر ماهواره.
په افغانستان کې له انالوګ سیستم څخه ډیجیټلی سیستم ته د تلویزیونونو د بدلون خبره له مودو را په دې خوا را پورته شوې ده چې د مسولینو په وینا اوس قرار قرار عملی بڼه غوره کوي. که څه هم دا روان د چارواکو لخوا دا خبر د پرمختګ په لور یو ضروری ګام ګڼل کیږي، خو له دې سره سره دا چې د تصویري رسنیو لپاره یو نه آزمویل شوی پدیده ده، نو بیل شک چې اندېښنې هم ورسره مل دي. نن سبا په افغانستان کې د دولتي تلویزیونونو ترڅنګ 15 خصوصي تصویري رسنۍ هم فعالیت لري، خو یو شمیر انتقاد کوي چې یو شمیر تلویزیونونه د ځینی اشخاصو او کړیو تر اغیز لاندې دي، او د ژورنالیزم اصول ته نه بلکې د همدغو کړیو ګټو ته ژمن دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
رحمانی لیکي افغان ولسمشر باید پاکستان له لوی درس اسرائیل شریف نه پر کونړ د راکټي حملو پوښتنه هم وکړي. نور الله له زابل د زابل د شاجول ولسوالۍ څخه لیکي، له اشرف غنی نه هیله کوم چې پاکستان ته د احتجاج پر ځای دې خپل امنیتي ځواکونه په نړیواله سطح په نړیواله سویه سمبال کړي ترڅو وکولی شي چې د شاجوی په شمول د افغانستان د ټولو سیمو امنیت وساتي. سمیرد له کندهار په پیغام کې بیا لیکي چې د ارغنداب ولسوالۍ کې د سرکاري باغ په کلي کې د اتصالاتو شبکه له 15 میاشتو کار نه کوي. مخکې چې امنیت خراب و د شپه ورځ به دا شبکه فعاله و، خو اوس چې امنیت هم ښه دی خو د اتصالاتو شبکه فعال نه ده او مسؤولین هم د دې ستونزې غم نه خوري. اتنیمی بجیدی او اوس به بیا هم حمیده هارون عثمان ته ور ورکړو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
په افغانستان کې یو امریکایي پوځي چارواکی وایي په جګړه کې د افغان ځواکونو مرګ ژوبله یو داسې حد ته رسېدلې چې له زغمه وتلې ده. د پاکستان پوځي مقامات وایي د دې هیواد د پوځ مشر جنرال راحیل شریف به نن د یو ورځني سفر په ترڅ کې افغانستان ته لاړ شي. د روسیې یو امنیتي چارواکي د افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د تروریستي فعالیتونو د زیاتېدو او منځنۍ اسیا ته د پراخېدو په احتمال اندېښنه ښودلې. افغان ولسمشر اشرف غنی د افغانستان، چین او تاجکستان ترمنځ د اتصال د نقطې په اړه هوکړه لیک توشیح کړ. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ژمنه کړې چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې به د واکسین له لارې خپل هیواد د ګزان له ناروغۍ خلاص کړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي دی بل کانګرس سره چې کارې په ختمېدو دی، په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې پر ضد جګړې لپاره د نویو صلاحیتونو په اړه کار وکړي. او د حماس سردریز ډلې په بیت المقدس کې د موټری برید مسؤلیت پر غاړه اخیسته، په دې برید کې یو کس وژل شوی و.
د خبرونو تفصیل د ازادي رادیو په انټرنیټ پانه کې لوستلای شئ، پته مو د ازادي رادیو .com. وړاندې د اساسي او بشري حقوقو په ونیس پروګرام کې به د هغو ماشومانو له ژوند خبر شئ چې له خپلو میندو سره یو ځای په تعقیف ځایونو او زندانونو کې اوسي.
من دوی ته کوم خاص پروګرام او یا د ډوډۍ نه نیولې تر نور پروګرامونو پورې نشته په محبس کې.
دا او د جون په شیبو کې اونیس پروګرام د خبرونه په ورستۍ برخه کې د تخبرو خو په افغانستان کې د خزو د ستونزو د حلولو د هڅو په ترڅ کې د افغانستان د مدني مشارکت ادارې پرون په کابل کې یو دورزنی غونډه جوړه کړه. دا غونډه چې د مدني د خبرو خزو په نامه جوړه شوې په دوه ورځو پورې به دوام کوي او په افغانستان کې د خزو د عمده ستونزو لپاره به یو جامع حل لار لټوي. نور تفصیل له کابل د ازادي رادیو د خبريال یوسف خان زدران په رپورت کې.
سره له دې چې په تیرو 14 کلونو کې خزو ته د پیښو ټولو ستونزو سره سره د دوی لاسته راوړنې ستایل شوي، په دې وروستیو کې د یو شمیر ادارو لخوا په افغانستان کې د دوی ستونزو د حل په خاطر یو ځل بیا فعالیتونه پیل شوي دي. د خزو لپاره د افغانستان د مدني مشارکت اداره هم یو له همدې ادارو څخه ده چې په عمومي توګه د خزو د ستونزو د حل لارې چارې لټوي. د دې ادارې چارواکو د چهارشنبه په ورځ د همدې هدف په خاطر په کابل کې دوه ورځنۍ غونډه رابللې او وایي د خزو د عمده ستونزو د حل په خاطر به یو لړ اوږدمهاله پروګرامونه ترتیب کړي. د دې ادارې مشره لیلا رحیمی وایي د غونډې په پای کې به د ستونزو د حل په خاطر یو هر اړخیز پلان جوړ کړي.
خزې مختلفو ولایتونو نه چې دوی د مدني ټولنې په سکتور کې کار کوي، هدف یې دا دی تر څو چې د دې دوه ورځنۍ نشست په اخر کې مو وکولای شي یو کاري پلان د دتخوي د پروژو.
په دې ورستیو کې داسې څو بنسټونو دنی ټولنه او د خزو د حقوقو ملاتړ په هیواد کې د خزو پوړاندې د پرتو ستونزو د حل هڅې کړي، خو عامه خزه په دې باور دي چې تر دوی اغیز نه دی رسیدلی. په همدې حال کې د افغانستان د بشر د حقوقو کمیسون وایي په روان کال کې د خزو پوړاندې تاوتریخوالی او ستونزې ډېری دي. د دې کمیسون لخوا د روان کال د اسد په میاشت کې خپور شوی راپور ښیي چې اوس هم افغان خزه له بیلابیل ستونزو لکه وهلو ډبولو، اجباري کارونو، کم عمره وادونو، د نفقې نه ورکولو، جنسي تیریو، زورونو او داسې نورو ستونزو سره مخ دي. د دې غونډې یوې ګډونوالې ارزو احمدزی چې د پکتیا ولایت څخه راغلی ازادي رادیو ته وویل پل ولایت ته د تک سره سم به د هغو ستونزو په حلولو کار پیل کړي
چې د هغه ولایت خزي ورسره مخ دي.
واقعا چې دا به په آینده کې زموږ لپاره ګټور وي او دا مشکلات حل به ولایتو ته چې موږ زو خپل شبکه لرو یا شورا لرو کې نو په دغه مشکلات به سره غږیږو او په ګډه به دا مشکلات حل کوو.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د خزو په وړاندې د تاوتریخوالي او د هغوی د ستونزو د کمولو په خاطر د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتره رشیده منجو هم افغانستان ته راغلي. کارپوهان په دې نظر دي چې له دې ټولو هڅو سره محکمو ته د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د عاملونو راکښل دې هدف ته د رسیدو لارې لنډولی شي. په همدې ډول حقوقي کارپوهان او ښځینه فعالانې وایي د رسنیو او لاډ سپیکرونو له لارې عامه پوهاوی بله ګټوره لار ده چې د ښځو ستونزې کمولی شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اساسي او بشري حقوق.
دا ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. دا اساسي او بشري حقوق یو بل خبرونه اوریدو ته مو هر کله کوم. دا سودا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1200 شپګنوي او په لوی خورونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دېونه په خبرونه کې د هغه ماشومان او د وضعیت په حق لچې په بندي خانو کې د خپل مایند سره وسیږي خبرې کوو. په دې خبرونه کې د بشری حقوقو خپلواک کمیسیون د کابل سیمه ایز دفتر د ماشومان او د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخې مرستیاله اغلی سپوږمۍ را سره میلمه ده چې خبرونه ته ورته خراغلاستوي.
مننه تاسو نه.
په پایل کې راته وایي چې ماشومان ولی په بندي خانو کې له خپل مایند سره وسیږي.
د دې پښتنې په حق له باید وایي چې ماشومان خو هیڅکله نه غواړي چې په محبسونو کې ووسي، مګر نظر په دې چې د دوی میندې کوم جرایم ترسره کوي دوی په محبسونو کې بیا خپل ماشومان ځان سره ساتي. چې د دې په باره کې باید وایم دا هغه ماشومان دي چې کله کله مور او پلار د دې دواړه په محبسونو کې بندي اوسیږي، یا د دوی مور کله چې په محبس کې اوسیږي دوی به پلار نه لري، چې دوی د یو مجبوریت په اساس د یو مشکل پر اساس خپل ماشومان په محبس که ځان سره ساتي، او یا د روزنې د پاره دوی په کور کې څوک نه لري چې دوی ماشومان وساتي. چې دا یو ډیر غټه ستونزه ده د ماشومانو د پاره او د میندو د پاره. چالت په محبس کې دوی ته کوم ځانګړتیاوې نشته چې ماشومانو ته ورکړ شي. هغه ډوډۍ یا غذا یا سهمیه چې د میندو د پاره په نظر کې نیول شوی ده، د ماغینه بیا دوی ماشومانو ته ورکوي، چې دا کوم خاص امتیاز دوی په محبس کې نه لري. په هر لحاظ چې دوی ترڅېړنې لاندې ونیول شي ډېر زیانمنون کې دي، او دوی ته کوم خاص پروګرام او یا د ډوډۍ نه نیولې تر نور پروګرامونو پورې نشته په محبس کې. د دوی خاص مشکل او ستونزه دا ده چې د دوی فامیلونه د دوی کورنۍ نشي کولای چې خپل ماشومان خپل کورونو ته ولېږي د ساتلو لپاره. او بعضې قضیې چې موږ سره مخامخ یو، د دوی ځینې دښمنیګانې شته په فامیلونو کې چې نه غواړي خپل ماشومان فامیلو ته ورکړي. او یا په داسې قضایاو کې مونږ لرو چې ماشومان کله چې تره ته یا ماما ته یا کاکا ته یا نورو ته سپارل کېږي، هلته د دې ماشومانو ناجایزه ګټه اخیستل کېږي. په ډېر ستونزمن کارونو کې اخکیلي یا د تعلیم نه وروسته پاتې کېږي، په فامیلونو کې بیا دومره توجه ورته نه کېږي. او په بعضې قضایاو کې شته ده چې د دوی هغه مور یا پلار چې په بندیخانو کې دي دوی ته پیغور ورکول کېږي چې د دوی د تکلیف وړ یا د څه سبب کیږي چې دوی ته زیان ورسیږي.
په بندیخانو کې د بندي میندو سره د دوی د ماشومانو وضعیت څنګه ده؟
د ماشومانو وضعیت په مجموعي ډول په بد حالت کې قرار لري په محبسونو کې، خصوصا چې هلته دوی د لوبې لپاره، دوی د استراحت لپاره، دوی د تفریح لپاره هیڅ کوم ځانګړی ځای یا ځانګړی پروګرام نه لري. سر د دې نه چې اوناسیا محبسو کې څنګه چې زه د کابل محبس نظارت کوم، هلته یو کودکستان شته، خو مګر په نوم یو کودکستان ده چې هلته ماشومانو ته هیڅ داسې کوم خاص پروګرام نشته چې ماشومان صرف د یو یو دو ساعت د پارزی په کودکستان ته کینی او بیرته زی خپل سنفونو ته د دوی درسی نصاب چې مونږ تر سیډن لاندې ونیو کوم خاص پروګرام خاص برنامه نشته د دوی د روزل د پاره د دوی د آینده د پاره د دوی د تربیه د پاره چې دا ډیر ضعیف پروګرامونه دي خو ماشومان په دې سن کې یا په دې عمر کې چې شپږ و اته نه کال اوسېږي ډیر زیات ضرورت لري چې باید ډیر ځانګړتیاوې ته دوی ته پام وشي په دې چې د دوی شخصیت جوړیږي نو په دې خاطر دغه پروګرامونه چې په محبس کې دي په محبس کې شتون لري د دوی لپاره ناکافي ده کم ده او ښه وضعیت نه لري دغه ماشومان په محبس کې
درنو اوریدونکو خبرونه دوام لري اوس ولاند وخت لرو
جوان آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګولا وخت در شری
په هنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مونږ بزمګه کینو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه آزادی رادیو یو زر دو سو شپږ نوي منځنۍ چپا او اف ام سل اشاریه پنځه چپا
لکه څنګه چې تاسو د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ څنګه کې کار کوي نکراته وایي چې د بشري حقوقو کمیسیون د دغه ماشومانو د حقوقو څخه د دفاع په برخه کې کوم کارونه کړي
په دې اکل کې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو څنګه تقریبا و کال مخکې یو تحقیق تر سره کړ چې په دې کې د ماشومانو د وضعیت په اړه او د خزو یا د میندو چې مالته په محبس کې وسیږي پښتون لیکونه املا شو او د دې تحقیق تر سره شو په دې کې موږ خاص پیشنهادونه د دولت لپاره لرو د مدني ټولنې ته پیشنهادونه چې ترغه د دې وضعیت په راکه تصمیم ونیول شي چې کمیسیون هم په دې اړه خپل ځانګړي پروګرامونه لرو د مثال په ډول کې شي وایو چې خپل آگاهی دهی جلسات او ټلویزیونی رادیوي برنامه په دې باره کې ډیر خبرې کړي او دې وضعیت خودلې د یاد دې وضعیت په اړه برنامه لرو خو مګر دا هم ډیر کم په تحقیق نه موږ تصمیم ونیو چې د نور نهادونو سره په مشورې سره په تفاهم سره چې باید یو مرکز د دوی د خروزل لپاره ایجاد شي جوړ شي چې په دې اکله باید وایو چې د زنان برای زنان افغان مؤسسه بریالی شو چې یو پروژه په دې باره کې ترسره کړي او یو حمایوي مرکز جوړ کړي چې د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون د ماشومانو د څانګې مسؤلیت په دې کې دا ده چې هغه ماشومان چې بیا په دې کې اوسېږي د هغوی وضعیت د څېړنې په باره کې او کوم قضیې چې هلته یې چې هغوی ستونزو سره مخ کېږي بررسي کړي او ویګوري
تاسو ویل هغه ماشومان چې د خپلو میندو سره پابندي خانه کې ژوند کوي د دوی د روزنې او پالنې لپاره په کابل کې یو مرکز جوړ شوی کراته وایي چې تر اوسه څومره ماشومان دغه مرکز ته وړل شوی دی او په دې مرکز کې د دوی وضعیت څه ډول دی
په دې مرکز کې د میزان د میاشتې تعداد به تاسو ته وایم چې زموږ آخري نظارت په دې میاشت کې حدودا اتیا ماشومان انتقال شوی او چې په دې کې پنځه پنځوس هلکانو او نور پاتې جنکیو چې د کار پروان کاپیسا د دې ولایتونو ماشومان چې په محبس کې خپل میندو سره اوسېږي انتقالیږي خو په دې کې یو مهمه خبره دا ده چې پنځه سلور کال نه وروسته ماشومان انتقالیږي یعنی سنه د سلورونه زیات اوسېږي سلور کالونه نیولې تر اتلس کلنې پورې دې مرکز ته انتقالیږي او په دې مرکز کې بیا ډېر ښه سهولتونه شته فعلا چې دوی دغه ماشومان په دې مرکز کې اوسېږي نو یو ښه ځای ده او ښه مرکز ده د ماشومانو د وضعیت منګالته نظارت کوو د ماشومان وضعیت د محبس نه ډیر زیات پرمختګ کړی خښوي او مکتب ته همزي
بله باندې نه په پای کې راته وای هغه ماشومان چې د خپل میندو سره په بندیخانو کې وخت تیروي د بندیخانه ژوند د دوی پراتلونکو څه اغیز پرېږدي
هغه ماشومان چې په محبس کې وسیږي د مجرمینو سره دا د دې کلمې نه یا د دې نه جوته کیږي چې محبس یو خزه یو خماحال د دوی لپاره نه ده او هغه ماشومان چې په محبس کې وسیږي د یو مجبوریت پر اساس وسیږي د دوی په ذهن باندې د دوی په راتلونکو باندې ډیر بد اغیز لري چې مېندې په محبس کې وسیږي په هیڅ صورت باندې کوشش پایدونی کې چې خپل ماشومان ځان سره وساتي او اول باید کوشش وکړي چې هغه کسان چې دوی د اعتماد وړ کسان دي په فامیل کې هغوی ته خپل ماشومان تسلیم کړي، او که حاصل نشو نو بیا حمایوي مرکزونو ته یا حمایوي مرکز ته راځي کې تر هغه چې دوی د ماشوم نه ښه پالنه وشي.
ډیره زیاته مننه کوم ودان.
لکه مننه تاسو نه.
درنو اوریدونکو له تاسو هم مننه کوم چې خبرونه مو تر پای ووریدله. تر بلې خبرونې مو الله مرسته.
جوان په شیبو کې
جوړون کوي ومان نیاسای.
عزتمن اوریدونکو سلامونه می ومنم. دروان کال د زمری د میاشتې له 15 تر 16 د چین هیواد په تپتن ښار کې د غالیو نړیوال نندارتون جوړ شوی و. په دې نندارتون کې د 140 هیوادونو غالۍ نندارې ته یخې وې. د افغاني غالیو 15 شرکتونو هم په دې نندارتون کې برخه لرله چې د سیالیو په پای کې افغاني غالۍ لومړی مقام وګاټه. په روانه خپرونه کې به واورو چې نن سبا غالۍ اوبدونکي څه ډول غالۍ اوبي، هغه غالۍ چې لومړی مقام یې ګټلی څه ځانګړنې درلودې. دا مطلب به زه ومان او وږمه رشیدي درته وړاندې کړو.
قدرمنو اوریدونکو، افغان غالۍ اوبدونکي وایي نن سبا د غالیو نقشې ډېرې بدلې شوې دي. چوب رنګ غالۍ په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار لري. په پیل کې به په همدې اړه د وطني غالیو د یو سوداګر حاجي نعیم خبرې واورو.
ما اصلا د اصلي باشنده ولسوالی اندخوی ولایت
زه د فاریاب اوسیدونکو یم. پلار مې هم د غالیو کاروبار کوو. تاسو پوهیږئ چې د جنگونو په کلونو کې د غالیو کاروبار ته ډیر تاوان واوښت. کاروبار نه و، پیسې نه و، نو غالۍ چا څه کوله. خلک په نس پورې حیران وو. کومې غالۍ چې صادرېدې هغه به هم د پاکستان په نوم صادرېدې. چې حالات یو څه سم شول نو بازارونو کې بیا سا وغوړېده، بهر ته غالۍ صادرې شوې. افغان غالۍ پلورونکو په نندار تونونو کې برخه واخیسته. د نورو هیوادونو له تجربو خبر شول. نوې نقشې او ډیزاینونه چې په نړیوالو مارکیټونو کې ښه بازار درلود رواج شول. له هغه جملې همدا قزاق نقشې، یوسفی نقشې، بخارایی او چوبرنګ غالۍ دي چې سکل هم همدې غالۍ د چین په هیواد کې اول مقام وګټو. او اوس ډېر نقشې همدا قزاقي دي چې له قزاقي غالۍ کاپی شوې دي. او رنگونه ټول طبي رنگونه دي د بوټو، واخو او میوو.
له غالۍ نیم څخه به دا هم وورو چې دا ډول غالۍ اوس ډېری په کومو سیمو کې اوبدل کیږي، وړیا د کومو سیمو دي او ګلانې څنګه دي.
منطقه هزارجات
د دې غالیو ډېرې وړې د غزنی او مرکزی سیمو دي. وړې د میګو دي او د نورو سیمو د وړې په پرتله پستې دي. په اقچه، اندخوی، کندوز او مرکزی سیمو کې ډېرې اوبدل کیږي. ګولانې غټ دي. پخوا په افغانستان کې میده ګلې غالۍ مشهوري وي، خو دا اوسنۍ غالۍ داسې نه دي. بل پخوا به معمولا سرې، اناري او پیازی رنګه غالۍ خلکو خوښولې او ښه بازار یې درلود. خو دا نوې غالۍ ډېرې زړچک رنګونه لري، ځکه یې چوب رنګ هم بولي.
غالۍ اوبدونکي د غالیو یو ډول تار بلجیکی بولی. دا چې ولې دا تار په دینو مشهور دی ښاغلی نعیم به راته ووایي.
اصلیت بلجیم میایا
دا تارونه چې دی له بلجیم څخه راوړل کیږي. تارې د ماشین په ذریعه تولیدیږي، غوټی نه لري. همداراز بل تار چې اوس غالۍ اوبدونکي کاروي مرینوس تار دی چې دا بیا له پاکستان څخه راوړو. وړې زموږ دي، خو دلته موږ داسې فابریکې نه لرو چې تار تولید کړو. خپلې وړې وړو پاکستان ته، هلته تار کوو او بیا دلته اوبو. نو په غالیو کې یوازې وطني رنګ دی چې هغه موږ خپله تولیدوو. نور نو ډېر شیان له بهره راځي. خدای وکړي چې یو وخت په خپل وطن کې د تار د تولید فابریکه ولرو.
مکمل خان له حضوري چمن سره غالۍ خرڅوي. ومان مرکه ورسره کړې ده. دلیه د اوریدلو بلنه درکوم.
تاسو اداره ته وایاستی چې په دغه ساحه کې به څومره کسان د قالینو کاروبار کوي د وطني قالینو
چمن زری مخه تقریبا سل یا سل دېرش دوکان داسې د قالین فروشي وطني قالین فروشان دي
دلته د ډېرې غالۍ چې راځي دا د کومو ولایاتو نه ډېرې راځي
دا سند صفا د شمال لکه د فاریاب نه انخوی ولسوالۍ جوزجان او د قندوز د ولایتونو راځي
سږ کال د افغانستان یو غالۍ په یوه سیالي کې اول مقام ګټلای دی په دې باندې خبر یاست
بله خبر سو
تاسو په خیال د سیالۍ او ته انتخابيږي معمولا کومه غالۍ دي چې ډېر انتخابيږي او خلک یې وړي الته سیالۍ او ته په څه نامه دي او معمولا اندازې کومه اندازې چې خلک یې خوښي یې
معمولا اندازې درې په څلور کې دي او د نامه دي یوسفی نقشه او قزاق ورته وي داسې قانې درې په څلور کې د قانې دي تر څو ټول کې په دې ستاندارد سایز درې په څلور کې چوبرنګ هم دی اوس
دغه دوه غالۍ چې تاسو یاد کړئ چې یو ته مو چوبرنګ وویل بل ته مو قزاق وویل دا ولې په چوبرنګ او په قزاق باندې مشهور دي
د دې خاطر چوبرنګ دا چې تارونه زیل دي او قزاق دې خاطر چې نقشه د قزاقستان او سویل ته تقلید کړی ده او دلته و بي
یو ډول غالۍ دي چې د بلجیکی په نوم به خلک یادوي د دې بلجیکی نه به منظور څه
تار دی بلجیک دی فقط دلته و بلکی دلته ونسان کې تار دی بلجیک نه
او کابل ته دا علاوه لدې چې شماله غالی راولي خلک نور له کوم سیمه راولل کی
ته د هرات ولایت نه به حساب د بلوچی د قانی له هرات ولایت نه راځي لازار اجازه مند خونه مو سه مال په جلال آباد کې مول کیږي جلال آباد قانی راځي شوبرنګ قانی
فروشات مو د وطني غالی ډیر دي کده د نور
فلال ترکیه او د ایران فروش ډیر ده په دې چې زکه چې هغه ارزان دي
تاسو د آزادۍ رادیو خبرونه په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ www.azadiradio.com
هغه غالۍ چې د چین هیواد په سیالوي کې اول مقام وګټه د کاظم الله داد شرکت غالۍ و د نوموړي شرکت رئیس محمد رسول کاظمي براته وایي چې دا څه ډول غالۍ و
ما د شرکت مو مودونه قالینې
جوړه موږ په شرکت کې د دوه ډول غالۍ کار کوو یو ډول ته چوبرنګ وایي او بل ډول یې قزاق دی دا چې موږ غالۍ څنګه لومړی مقام وګاټه علت دا دی چې موږ تر ټولو ښه وړۍ کاروو هغه د غزنی وړۍ دي د هزارجات وړۍ دي د دې سیمو د مالونو وړۍ پستې دي او ډېرې ښې ځلیږي ډېر ښکلی ډیزاین لري رنګ یې ډېر ښایسته دی د لرګي رنګ لري اصلي طبیعي د وښو او بوټو رنګ دی لس پنځلس کاله هېڅ بلا نه وهي له جارو سره نه پکېږي دا نورې غالۍ چې په برقي جارو باندې جارو کې پکېږي یو شپږ متره غالۍ تقریبا زر ډالره تمامېږي چې دوه میاشتې څلور تنه کاروبار باندې کوي موږ ټولې غالۍ اروپا ته صادروو وطن کې څوک نه اخلي نرخ یې لوړ دی په نندارتون کې زموږ شرکت د ښه ډیزاین خو مواد او ښه رنګ په وجه اول مقام وګاټه خو متاسفانه دولت دې صنعت ته توجه نه کوي دا اوس چې سړی وغواړي نندارتون کې ګډون وکړي نو تقریبا شپاړس زره ډالره لګښت غواړي زه په شخصي لګښت نندارتون کې ګډون کوم خو د نورو هیوادونو غالۍ پلورونکي د دولت په ملاتړ راځي مصارف یې دولت ورکوي د غالۍ له سکتور سره یو ځل کرزي صاحب درې کاله له مخه د لسو میلیونو ډالرو د پور خبره کړې وه هغه پور تر اوسه ورک دی خلاص ده چې چا وخوړ په ما د خپل وطن دا صنعت ګران دی څه موده وروسته په ایتالیا کې یو نندارتون دی زه تیاری ورته کوم او هیله مې ده چې دولت مرسته راسره وکړي
دین محمد د کابل ښار یو بل غالۍ پلورونکی دی دای براته ووایي چې د غالۍ اوبدونکو عمده ستونزې څه دي او څه باید وشي
سه ستونزې په ارتباط د بخش تجارت دامنگیر ده کرایه د هر پارتمان ډیر جګ دی سه د توان ده یو دکاندار سه ټول خواري کی ټوله پیسې چکتن د پارتمان ته تسلیموي دولت باید دلته ماشینونه د شست د قیچیکاری تار داشن زمينه مساید کی سه موږ خپل بزګر د په دغه بخش کې سه په د ترکیب رنگ طبيعي داشن کی کاروبار کی دلته باید ورزول سي دولت نمونگه دا تقاضا دست طریق ده بندر ده کراچی یا بر هند طریق نه دست یا لاره مستقیما ده افغانستان تا وصل کی سه تا دمونگه تاجران آزادانه اخبال مالات صادر او سه چی مونگه وارداتی جنسون اله رو سه بیر تا بر مملکتو تا صادر کو دیگه زمینه دوی تا مساید کی
احمد سمیر کوچای د افغانستان د صادراتو د پراختیا ادارې د عامه اړیکو مسؤل دی له د باور چې نن سبا د افغانستان غالۍ کومه هیوادونه ته صادریږي او د غالۍ وبدونکو د ستونزو د هواري لپاره څه شوي دي
هغه مارکیټونه چې د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې لخوا پیژندل شوي دي، عبارت دي له امریکایي مارکیټونه، اروپایي، خلیجي هیوادونه، همدارنګه چین او هند. د افغانستان د صادراتو پراختیا ادارې د افغانستان د امریکا د سوداګرۍ خونو په مرسته وکولای سي د غالیو تر ټولو ښه مؤسسه ایجاد کړي چې د دې مؤسسې کارونه بداوي تر څو غالیو ته ډېره توجه وکړي او صادرات پراختیا ومومي، همدارنګه برانډنګ یا سوداګریزه لوګو هغې لپاره پیدا کړي. له نیکه مرغه د غالیو د مؤسسې پر ایجاد یا جوړک سره دا ستونزې به تر یو حده پورې حل شي.
درنو اوریدونکو، خبرونه هم دومره وه. کم رادیو ته لیکونه راستول پتی مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 اویا، په کندهار کې 2 ویشت، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو. بسیا او په عزت اوسئ.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com.
خپل تپزړه کې سو سو بہن تیزار دوں سو سرم بلو یا